السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران یو چارواکي ویلي چې تیر کال د هرمند سیند شاوخوا 28 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. تسنیم خبری آژانس دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله ویلي د هرمند د معاهدې له مخې په کال کې باید ایران ته 820 میلیونه متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویلي چې د هرمند د معاهدې عملي کول چې په 1950 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې د سمرقند د غونډې په څنډه کې د هرمند سیند د اوبو په اړه خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر لیکلي چې هیواد به د اوبو له دې حق تیر نشي او طالبانو هم ټینګار کړی چې دا حق له معاهدې سره سم ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې پر خصوصي پوهنتونونو یې مالیه کمه کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمي په خپل ټویټر لیکلي چې په 1402 مالي کال کې د دوی د مشرتابه لخوا پر خصوصي پوهنتونونو مالیه 4% کمه شوې. هغه دا اقدام له خصوصي پوهنتونونو څخه د طالبانو ملاتړ او خواخوږي بللې ده. دا د پداس حال کې کیږي چې د پوهنتونونو د پسرلنی سمستر له پیل وروسته د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي و چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یو شمیر خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو په درشل کې دي. د پاکستان ځایي چارواکي او پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د دوو قومونو ترمنځ د وسلوالې نښتې په پایله کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا شخړه پرون د مې په 15مه د پېښور ښار په څنډه کې په نیمه قبایلي سیمه درې آدمخېلو کې شوې ده. د پولیسو ویان فضل نعیم پرون د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې د ډبرو سکرو د وکاند ملکیت پر سر د دواړو قومونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې شخړه روانه وه او کله چې پرون د دې لانجې د هواري لپاره سره راټول شول نو وسلواله نښتې پیل کړه. سپینه مانی وایي ولسمشر جو بایدن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نوماند سره همکاري ته سترګې پر لار وي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دغو ټاکنو د لومړني سوله ییز پړاو هرکلی کړی دی. د ترکیې د ټاکنو عالی بورد وایي د ولسمشرۍ دویم دور ټاکنې د مې په 28مه ترسره کیږي. احمد ینر په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل
دا اوس ښکارا شوه چې هیڅ یو کاندید د بریا لپاره لازمې رایې ونه ګټلې. زموږ کمیټې پریکړه وکړه چې د ټاکنو دویم دور به مخکینی مهالویش په اساس د مې په 28مه چې یکشنبه به وي ترسره کړي.
په لومړي دور ټاکنو کې چې یکشنبه ترسره شوې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 49.5% او د هغه اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو نږدې 45% رایې وګټلې. څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې وکارولې. او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیواله اداره IOM وایي د امریکا د متحدو ایالتونو تبع امی پاپ د دغه دفتر د راتلونکي مشر په توګه ټاکل شوی ده. د اسوسییټډ پریس په وینا امی پاپ به لومړنۍ ښځه وي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال دفتر مشري کوي. پاپ د کډوالۍ د نړیوال سازمان د مشر انتونیو ویتورینو په مرستیال پاتې شوی او د دوشنبه په ورځ په یو لړ ټاکنو کې له هغه ډېرې رایې وګټلې. د آی او ایم د مشر لپاره ټاکنې د سویس په جنوا کې وشوې او د 50 کلونو په مخه یې امی پاپ غوره کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز له دوام سره یونیسف وایي د محلي ټولګیو شمیر زیاتوي. د امریکا پولیساتو ځواکونو هغه هیواد ته د ورتلونکو کډوالو په منځ کې هغه افغان نیولی چې د ترهګرو په لس کې وو. امریکا ته په ناقانونه لارو تللی یو افغان بیا وایي
زه هیله کوم او دا دعا کوم چې موږ ته اجازه راکړي چې دننه شو، ځکه که موږ ته اجازه را نه کړي نو زما او زما د کورنۍ راتلونکي په خطر کې ده.
پرون د افغانستان په درويشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد یا پولیو واکسین پیل شو. ګوزن یا پولیو څه ډول ناروغي ده؟
پولیو وایرسي ناروغي ده او دا د انسان د پیدایښت سره هم رامنځته شوې ده او د سره وخت په 15 کلونو کم ماشومان اخته کیږي چې د عضلاتو ضعف پیدا کیږي. ورسره
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې ملخانو بزګران زیانمن کړي دي.
زمون کښتونه ډېر وخوړل، هینج هم کرلې وه، زغر هم کرلې، غنم هم کرلې چې د ملخو باید مرګ ته دوا پیدا کړي.
او د اوکراین ولسمشر یو ځل بیا په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه. د ناټو سرمنشي هم شین څراغ ورښودل.
When it comes to membership, کله چې د غړیتوب خبره راځي، زه تمه لرم چې د ناټو متحدین او غړي هیوادونه به وایي چې اوکراین به د دې اتحاد غړی شي. ټول غړي موافق دي چې اوکراین حق لري خپل مسیر وټاکي.
که تر پایه زموږ ملتیا وکړي، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي د افغان ماشومانو د روزنې لپاره به د روان کال تر پایه د محلي ټولګیو شمیر 21,000 ته ورسوي. یونیسف دا خبره د دوشنبه په ورځ په ټویټر باندې لیکلې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې داسې وخت د افغان ماشومانو د روزنې لپاره د محلي ټولګیو د شمیر زیاتولو ژمنه کړې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو څه موده وړاندې په کندهار او هلمند کې شاوخوا 1500 همداسې ټولګي وتړل. دا چې یونیسف اوس څه ژمنه ورکړې، تفصیل یې له صفي الله سانګزی نه اورو.
یونیسف په بامیانو کې د یو محلي ټولګي د عکس په خپرولو سره ویلي چې د محلي ټولګیو متعلمین نجونې او هلکان د دوو کلونو درس په یو کال کې بشپړوي. د یونیسف په خبره دا زده کوونکي په خورا لیوالتیا خپلو ټولګیو ته ورځي. دا د یونیسف د چټکو زده کړو د پروګرام یوه برخه ده چې په افغانستان په تیره بیا هغو سیمو کې تطبیقیږي چې دولتي ښوونځي ترې لرې دي یا نجونې او هلکان په پراخه کچه له تعلیم محروم دي. د یونیسف دا پروګرام د آسیا بانک، نړیوال بانک جنوبي آسیا څانګې او د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د پروګرام لخوا تمویلیږي. دمګړی په بامیانو کې 468 محلي ټولګي پرانیستي دي چې پکې د راپورونو له مخې 9400 نجونې او هلکان تعلیم کوي. یونیسف په خپل بیان کې ژمنه کړې چې د روان 2023 کال تر پایه په ټول افغانستان کې د داسې محلي ټولګیو شمیر 21,000 ته رسوي. ملګرو ملتونو داسې وخت د محلي ټولګیو د شمیر د زیاتولو خبره کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو په ټول هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي. طالبانو د 2021 کال له اګست د نجونو د تعلیم په وړاندې محدودیت وضع کړی. د نجونو د لوړو زده کړو مخه یې هم د 2022 کال په اخرو کې ونیوله. د طالبانو د دغو پریکړو په اړه د نړیوالو تر سختو نیوکو او غبرګونو وروسته طالبانو په وار وار خپل دریځ تکرار کړ چې دغه ښوونځي او پوهنتونونه به تر هغو تړلي وي تر څو چې د دوی په خبره شرعي او اسلامي چاپیریال ورته برابر شوی نه وي. د افغانستان په جنوب کندهار او هلمند کې بیا طالبان یو ګام نور هم مخکې تللي او همدا تیره اپریل میاشتې د ټولو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي وتړل. د راپورونو له مخې یوازې یونیسف په کندهار کې نږدې 1400 محلي ټولګي جوړ کړي وو چې له لارې د کندهار په بیلابیلو لورو پرتو سیمو کې لږ تر لږه 50,000 وړې نجونې او هلکان په تعلیم بوخت وو.
و مو ویل چې یونیسف هوډ لري چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې د محلي ټولګیو شمیر ډیر کی. په کندهار کې بیا د خځو د ځانګړي سوداګریز مارکیټ تر بندیدو وروسته ډیرو میرمنو د اولادونو د روزنې لپاره په کورونو کې کار ته مخه کړې ده. دغه میرمنې وایي د سختې اړتیاو او کورنیو د ساتنې لپاره مجبوره دي چې په کور دننه کار وکړي، خو وایي ګټه وټه یې هغسې نه ده لکه په مارکیټ کې چې وه. تفصیل یې د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د میرمنو لخوا د کالو جوړولو دا چاره په یو کور کې ترسره کیږي. اته وشکلنې مزلتی یو محل د شذو په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې په منظم ډول کار کاوه، خو اوس یې په خپل کور کې د خیاطۍ دکان خلاص کړي او د خپل کار ترڅنګ شپږ شجنه زده کوونکي هم لري. مزلفه چې کونډه او د دوو اولادونو مور ده، د همدې خیاطۍ له لارې خپل ورځنی ژوند مخته وړي او د خپلې کورنۍ اقتصادي چارې ټولې د دې له غاړې دي. دا وایي مخکې کله چې په مارکیټ کې کار کاوه، نو په منظم شکل یې د یوه قرارداد له مخې پر دکاندارانو خپل تولیدات خرڅول، خو اوس چې کور کې کار کوي دا چاره سخته سوی او په خوانی غټه وټن سکولای. نو موړی وای که څه هم په کور کې د کار کول استونزمن دي خو مجبور دي چې کار وکړي.
زموږ د مخه په خپل کاروبار ته مارکیټ کیو او بیا د مارکیټ باندې درو ورسته زموږ دلته په دغه شنی ځای ته خپل کاروبار پیل کړ. که څه هم ستدي سخته ته د استونزمن د ولدا ځای تنگ دي سره و دلې شي ځنک لیم راوړل کیږي هغه جوړو ورسره د پردو پرمایشي جابونه دام جوړو به خرڅو د لیم بازار ته وړاندې کو.
په دا خیاطی کې جوړ سوی کالی بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیل کیفیت او ظرفیت سره جوړیږي چې ورسته د دې خیاطی مسلمان دغه کالی ل 150 افغاني څخه تر 3000 افغاني پورې پر دکاندارانو پلوري. څلويش کلن شازیه چې اته اولادونه لري وایي هر ورځ مجبور دي چې د تګراتک پر محل 2 ساعت په شو مزل وکړي ترڅو دغه کارځای ته ځان ورسوي. نو مړوای په دا خیاطی کې د مارکیټ تر باندې دوه ورسته کار کوي او خپل جورسی وي توکي په انفرادي توګه په ارزانه به پلوري.
او ته کوښنيان مې درپسي زغ مپکور کې خپل دغه سوق نس چې یو ډوډۍ او شیرت راوړي خپل ترازم مزدوري کوم کار مار کوم او دلته دوه ساعت لارج د پښو مجل ترازو واړه جو موږ او کار مخته بوزو.
شل کلنه روقیه بیا په دې خیاطی کې د باف کار کوي. باف د یو ډول پلونو تارونو څخه د اغوستلو لپاره انګیاوي شکل د سکولونه ګلدانی او د میوه د بیلابیل شکلو شکلونو جوړولو ته ویل کیږي. روکیا چې لای هم وادنه دی کړي دا کار د شوزو په مارکیټ کې زده کړي او هلته به تولیدات پلورل. دا وایي لکه چې په کور کې د باف کار شروع کړي ګټه وټه تر په خوا څو چنده کم سوي.
موږ چې په مارکیټ کې وو شمو کار سمو خرڅېدل په 500 په دونه خرڅېدل خو اوس په 300 نه خرڅېږي او بازار ته چې وړو داسې کندرانی په غبې نه راځوړي او په مارکیټ کې چې وو ش کار سمو.
په کندهار کې د شوزو سوداګریز مارکیټ په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په موساتو کې د شوزو د کار تر بندیز ورسته وټړل سو. دا سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د شوزو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی وو ټول چارې د شوزو لخوا مخته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې مېرمنې وې. د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت مسولان وایي په کندهار کې د شوزو د ځانګړي مارکیټ د تړل کېدو په تړاو معلومات نه لري. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي د صنعت او تجارت وزارت په هیواد کې د ټولو شجنه متشبثینو او صنعتکارانو پر عملاتړ کوي او هڅه کوي چې پر امکانات ورته برابر کړي.
وزارت صنعت او تجارت د ټول هغه مرمن چې متشبث تجارت کوي په افغانستان کې په هر ځای کې په کابل کې په نور ولایت کې دا غوي حمایت کوي او د کارو بار زمينه ورته مساعد کوي. موږ کوشش کوو چې هغه چې متشبث هغه کوم تجارت لري یا کوم صنایع لري یا کوم تصورات لري او وی بات هفسی امو نور هم کوشش کوو چې د دې د رښت لپاره ورسره همکاري وکړو.
طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو د هر ډول حقونو ورکړې تجمندي خو میرمنې وایي په پرله پسې توګه د ستونزو او ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کیږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا په سن دیګو ښار کې پولیساتو ځواکونو هغه افغان نیولې چې د اف بی آی د ترهګرو پولیس کې شامل وو. د سن دیګو ښار مسؤلینو ویلي چې دا افغان له مکسیکو په ناقانونه توګه د امریکا خاورې ته د ننه شوی و. زرګونه پناه غوښتونکي چې په منځ کې افغانان هم شته مکسیکو پولې ته وروسته تر دې ورغلل چې امریکا هلته په پوله د کووید 19 په اړه لګیدلي محدودیتونه لري کړل. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د امریکا متحده ایالاتونو لخوا له مکسیکو سره په پوله د کووید 19 په اړه د لګیدلو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته زرګونه پناه غوښتونکي چې پکې یو شمېر افغانان هم شته امریکا ته د ننوتلو او د پناه غوښتنې په هڅه کې دي. له دې ډلې یو افغان چې په ناقانونه توګه امریکا ته د ننه شوی وو او د امریکا د پولیساتو ځواکونو لخوا په سان دیګو ښار کې نیول شوی دی. د سان دیګو ښار د کاونټۍ د 15 برخې څارګر یا مشر جیم داسموند په یو بیان کې ویلي نیول شوی افغان د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی تر څار لاندې ترهګرو په لیست کې وو. هغه د نیول شوي افغان په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو په راپورونو کې راغلي چې دا افغان وروسته تر هغې د امریکا خاورې ته ننوتی وو چې تېره اونۍ امریکا متحده ایالاتونو له مکسیکو سره پر پوله د کووید 19 لګیدلي محدودیتونه لرې کړل. خود اف بی آی د ترګرو په لیست کې لنیول شوی افغان سربیره ځینې داسې افغانان هم شته چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د لاتینې امریکا ځینو هیوادونو له هغې ډلې برازیل او ارجنټاین ته تللي او بیا یې له هغه ځایه په قاچاق ځانونه تر امریکا رسولي. رویټرز خبري اژانس د امریکا په پوله کې له ځینو دغو خلکو سره خبرې کړي چې یو هم حشمت الله حبیبي نومیږي.
I'm just hoping and praying that today they take us.
زهیله کوم او دا دعا کوم چې موږ ته اجازه راکړي چې درنه شو، ځکه که موږ ته اجازه را نه کړي نو زما او زما د کورنۍ راتلونکي په خطر کې ده، ځکه موږ له یوې تیارې را تښتېدل یو او دلته د یو ښه ژوند په نیت راغلی یو. که موږ ته اجازه را نه کړي نو وضعیت به ډېر خراب شي، بیرته هېڅ ځای نه شو ستنېدلی. دا نو موږ ته یو مرګونی حالت دی.
Dying situation.
حبیبی او ځینې نور افغانان د لاتینی امریکا د یو شمیر هیوادونو ویزې اخیستې وې او اکثر یې همالته څو میاشتې بې سرنوشته تیر کړل. دوی په دې هیله تر برازیل او ارجنټاین تللي وو چې ګوند امریکا به یې له هغه ځایه وروغواړي. که څه هم امریکا متحده ایالتونو د 2021 کال په اګست کې لسګونه زره افغانان په تیره بیا خپل افغان همکاران او د هغوی کورنۍ دریمو هیوادونو او بیا له هغه ځایه امریکا ته یووړل، خو په امریکا کې دننه د کډوالیو د تګلارو ځینې منتقدین او د کانګرس ځینو غړو اندېښنې ښودلې چې ښایي ځینې داسې خلک هم په دې ډله کې موجود وي چې د امریکا لپاره ګواښ پېښولی شي. په دې سربېره د تحلیل پروسې لږ څه وروسته په متحده عربي اماراتو کیمپ او ویسکانسن کیمپ کې امریکایي چارواکو راپور ورکړی چې یو شمېر داسې افغانان هم امریکا د تحلیل په پروسه کې ایستلي چې تر خپل عمر ډېرې وړې ښځې لري یا په بله اصطلاح ماشومان یې واده کړي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. و موریدل چې د افغانستان یو شمیر اتباع چې امریکې ته تر په ناقانونو لارو ننوځي، هغوی غوښتنه کوي چې باید امریکایي اسناد ومني او ورته پناه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په راپور کې مو واورېدل چې اف بی آی هغه افغان نیولی چې د ترهګرو په لیست کې یې شامل وو. اوریدونکو تاسو به خبر یې چې پرون په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین هم پیل شو. دغه کمپاین په درویشتو ولایتونو کې عملي کیږي. دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده، لومړنۍ نښې نښانې څه دي او د دغه ګزن په مخنیوي کې د واکسین رول څومره مهم دی، همدا مسلې زما همکار نوریاست نوری له ډاکټر خیبر خان کلیوال نه د مرکه په پیل کې پوښتلې دي.
پولیو وایرسی ناروغي ده او د انسان د پیدایښت سره هم رامنځته شوې ده او د سره وخت په 15 کالو نه کم ماشومان اخته کیږي چې د عضلاتو ضعف پیدا کیږي او سره وزي او سره خصوصا لاسونه، پښې، غاړه او حتی په بعضو وختونو کې برانکسونه یا سیګي هم نیسي چې د فلج له کبله بعض ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. او که چیرته دغه ناروغي د وزو باندې ورباندې اخته شي نو د هغې په نتیجه کې دغه وزو خپل فعالیت له لاسه ورکوي، سوی شکل پیدا کوي او بالاخره د دایمي معیوبیت سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دا یو ناعلاج ناروغي ده، د دې لپاره چې ماشومان پر دغې ناروغۍ اخته نه شي څه کول پکار دي؟
یو لومړی خبره دا ده، فکر کوم په 2012 کې په ټول افغانستان کې د اوپن ایریا ډیفیکیشن یا په آزاد هوا کې د تبغیوت کول یا د مهاجرت کول دا یو پروسه روانه د دبليو ایچ او د خوانه. نسبغې کې یو مهمه خبره دا و چې یو محیط پاک شي او دوه خبره دا و چې د بعضي ساري ناروغیو وایروسي ناروغیو مخنیوي وشي، باغې کې یو هم پولیو و. د پولیو د پاره خاص کریټیریا چې دا ټول هغه ماشومان چې هغوی د 15 کالو نه کم یا هم د 15 کالو په بالډر کې ولاړ وي دغه ماشومان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او د مخنیوي لپاره به تر لاره دا ده تر څو پوری واکسینیشن په منظم شکل باندې وشي. دومره خبره دا ده چې څو مو د وړاندې په ټول افغانستان کې د کمیونیټیشن برخه یو څه کمزوري شوې و. نو اول خبره دا ده چې عامه ډېر مهم دي چې پولیو څومره خطرناک کیدی شي، څنګه باید مخنیوي وشي او څنګه باید موږ تاسو دغه د واکسینیشن پروګرام مخې ته وسو. یو څو مو د وړاندې خو په وازل لري پروتو سیمو پدې مشکلاتو پیدا کیدل هغه خو ان شاء الله وسره فدي نو مشکلات شته ورکی کولې د مخنیوي لپاره هم موږ تاسو ته لاري معلومې دي، یعنی ټول ولس به دې معنی پوهیږي او څنګه تاسو یو ګورو مکتبونو کې د پولیو لپاره هم په هغه کې چې اعلانونه کیږي مسجدونو کې کیږي او د دې ترڅنګ کمپاین هم د پولیو روان دی او خلک واکسینیشن کیږي سره مخشمان
مایند او پلارونو په خپل په دې برخه کې څه رول وبول شي ډیر مسولیت دوی درجه ده.
یعنی مهمه خبره دا مایند پلارونو موږ تاسو کې وګورو هغه ماشومان چې دوی یو دوز دو دوز واکسین دوی قضا کی، لکه اکثره مایند پلارونو په دې فکر باندې وي یو ماشوم وده د مور په دې ځنه کې چې دا ماشوم موږ دی ګو واکسینیشن ټیم راغلی دی د پولیو رضاکاران راغلي دي او دوی باید دا تاسو ماشوم ته واچي. نو د مایند او پلارونو په دغه کې سلسله همکاري ده، یعنې د څه نه کوو چې هر کار موږ ته حکومت کوي او یا یو څوک دی راشي موږ ته دیوي چې وروره د ماشوم مرتزه په کور کې پولیو واکسینیشن مکمل یا نور مراقبت مکمل نه پدې کې مایندې لرونه مستقیم من دخلي او باید پکارو شي. ترڅو پوری هغه خپل ماشومان یا فرض وکړي یو ماشوم به یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي، نو باید په دې باندې پوه شي چې زما دغه ماشوم واکسین شوی دی که نه. اوس خو اکثره په بعضو ځایونو کې د دغه د صحي مراکزو کارکوونکي ولاړ وي په لاره، خصوصا په غټو هایوی ګانو یا په دې غټو سرکونو باندې، او دوی ماشومانو ته تاج کې اچوي. نو ښه خبره دا ده، یو عامه پوهاوی دا دی چې باید په دغه برخه کې د خلکو ذهنیت سازي وشي، خلک دې ته وهڅېږي چې خپل ماشومان باید حتما واکسین شي. دلته زده نقیس خبرونه بعض خلک وګړي نه ولا داس یو داس نه نه دا خبرې نه دي، دا د دنیا لمان د خوانه تثبیت شوی ده، منل شوی خبره ده، وقایه د هر څه نه بهتره ده. نو ښه خبره دا ده چې باید مایندې وپلورونه هم خپل اولادونه هم که یو چا سره کښېني پاتې کېږي، باید دوی ټول په شریکه باندې سره کار وکړي تر څو پورې دغه ناروغۍ ته موږ له خیره شکست ورکړو په افغانستان کې صفر کړو.
یعنی د دې هیله مندي شته ده چې پولیو له افغانستان یو مخ ورک شي؟
لکه دا اوس چې موږ تاسو څنګه روان یو په دې شکل باندې نه کېږي. نه مهمه دا نه ده چې یعنی یوازې د حکومتي کارکوونکي یا دبلیو ایچ او دې راشي او دوی موږ ته عامه پوهاوی وکړي، نه، په دې باندې به زموږ ستاسو ټول ذهنیت خلاص شي. دا خو په دې نه کېږي چې یوازې تاسو ورته واچوو او دوه واره بیا قضا کړي، نه نه نه، دا پرله پسې تر د 500 کالو پسې دا د واکسینیشن پروګرام روان دی. د پیدایښت سره سم موږ ماشومانو ته د نورو واکسینونو تر څنګ دغه پولیو هم ورکوو، په خاطر دې باندې تر څو پورې دا وقایه وکړي. ځکه دا خو فعال وایروس دی، او فعال وایروس چې کله دا پاتې شي په ازادې هوا کې د غذایي موادو سره یو ځای کېږي، د هوا په واسطه باندې یو ځای نه بل ځای ته وړل کېږي، د بالاخره راځي په غذا او د خولې د لارې او تنفس. موږ او تاسو یې خولې زموږ او ماشومان یخني او بیا په دغه خبیثه ناروغۍ باندې اخته کېږي.
د داخلا ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال و چې له ازادۍ رادیو سره یې د پولیو یا ګوزن واکسین پر اغیزو او دغه ناروغي پر نښو نښانو خبرې کولې.
ازادۍ رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسالې ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس ورزو اوکراین ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي د دې وخت را رسیدلی چې ناټو په دې تړون کې د اوکراین د غړیتوب په اړه مثبته پریکړه وکړي. د ناټو عمومي منشي هم پرون وویل چې دروازې د اوکراین په مخ خلاصې دي او تمه لري چې د دې اتحاد غړي د اوکراین په اړه یو پروګرام باندې موافقه سره وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یو ځل بیا له ناټو وغوښتل چې جولای میاشت په خپله غونډه کې د کیف د غړیتوب د غوښتنې په اړه مثبته سیاسي پریکړه وکړي. پرون د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د 2022 کال د ډیموکراسۍ غونډې ته په خپله ویډیوي وینا کې زیلنسکی وویل د دې وخت رسیدلی چې په اروپا کې تر ټولو ستر امنیتي ناڅرګندتیا له منځه یوسو. هغه دا چې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د مثبت سیاسي تصمیم وخت رسیدلی. تر اوسه پورې د اوکراین لویدیځو متحدینو اوکراین ته وسلې ورکړي چې د روسیې له نامواجه تیری سره مبارزه وکړي، خو کیف د راتلونکي لپاره قوي امنیتي تضمین غواړي او هیله لري چې د ناټو په پوځي اتحاد کې شامل شي. په ورته وخت کې د ناټو تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له برسل څخه په کوپنهاګن کې د ډیموکراسۍ 2023 غونډې ته وویل کله چې د غړیتوب خبره راځي زه تمه لرم چې د ناټو متحدین او غړي هیوادونه به ووایي چې اوکراین به د دې اتحاد غړی شي. دا غوښتنه د هغه هیواد د مشرانو لخوا څو ځله راپورته شوې او ټول غړي موافق دي چې اوکراین حق لري خپل مسیر وټاکي. هو، دا په موسکو پورې اړه نه لري چې پریکړه وکړي اوکراین باید څه وکړي. دا د اوکراین او د ناټو د یو دیرشو متحدینو پورې اړه لري چې د غړیتوب په اړه پریکړه وکړي. البته د ناټو دروازې خلاصې دي.
یون
ستولتنبرګ دا هم ویل تمه لري د اوکراین لپاره په 2 کلن پروګرام موافقه وکړي چې څنګه د شوروي د دورې معیارونو اصولو او تجهیزاتو څخه د ناټو معیارونو اصولو او تجهیزاتو ته د اوکراین په لیږد کې مرسته وکړي. د ستولتنبرګ په خبره بې له شکه دا کار به د ناټو له غړیتوب سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسن مشر اورزلا ون در لاین پرون په برسل کې د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل اتحادیه به تر هغه وخته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 23 پیل او تر اوسه هم دوام لري چې د دغه هیواد په ختیځ کې لا هم د سختو نښتو راپور نه ورکول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې په اوروزګان کې د ولور د زیاتیدو د ناوړه اغیزو په اړه هم درته راپور لرو. خو اوس ورزو شمالي او ختیځو ولایتونو ته چې هلته ملخانو په کروندو بریدونه کړي او بزګران زیانمن کړي دي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې کروندګروایي په کروندو د ملخانو بریدونو ته اندېښمن دي. د بغلان یو کروندګر عبدالستار وایي ملخانو یې د غنمو او نورو حاصلاتو یوه لویه برخه له منځه وړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کښتونه ډېر وخوړل، هینچ هم کرلې وه، زغر هم کرلې وو، غنم هم کرو چې وایي د دې ملکو غم وخوري، وایي د حکومت په اقساس پکې د دې ملکو باید مرګ ته دوا پیدا کړي.
د بغلان ولایت یو بل کروندګر نجیب الله وایي سږکال د وچکالۍ تر څنګ په کروندو یې د ملخانو برید یو بل تاوان و چې د دوی حاصلاتو ته واوښت.
دا سږ کال موږ د تباهۍ سره مخامخ یو چې کښت مو ملخ وخوړی، مال مو تباه دی، واښه نشته، بارانونه نشته، راباندې وچکالي ده، اوس زاریان پاتې یو چې موږ کومه خواته مخ ونیسو.
بزګران داسې مهال د دوی پر کښتونو د ملخانو له بریدونو شکایت کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو راپور کې ویلي وو دوی د افغانستان په شمالي ولایتونو بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل، تخار او د غور ولایت په یو برخه کې د مراکشي ملخانو بدلیدلې ده. په شمالي ولایتونو کې ځینو نورو کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر اوسه یې په خپلو کروندو کې ملخان نه دي لیدلي، خو اندېښنه لري چې که په راتلونکو اونیو کې د دوی پر کروندو ملخان برید وکړي، حاصلات به یې له منځه لاړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د معلوماتو له مخې مراکشي ملخان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چاپیریال له شرایطو سره سم د می او جون میاشتو ترمنځ په لوړو سیمو کې هګۍ اچوي او ځوان ملخان د راتلونکي کال د مارچ په وروستیو کې له هګیو راوځي او شاوخوا ګیاوي خوري. د ادارې زیاته کړې چې سږ کال د ملخانو وده تر بل هر وخت ډیره وه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د مراکشي ملخانو وده یوه لویه اندېښنه ده، ځکه د دې ادارې په وینا مراکشي ملخان له 150 ډېر ډولونه او د ونو محصولات خوري چې ډېره برخه په افغانستان کې وده کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې استازي ریچارډ ترنکارټ ویلي چې دا کار د کروندګرو او د ټول هیواد لپاره یو لوی ګواښ دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د اقداماتو په اړه هم نظر ولرو، خو د یاد وزارت ویان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له خپلو همکارانو او ځایي خلکو سره په ګډه هڅه کوي چې د ملخانو وده په دودیزه بڼه کنټرول کړي، خو د دوی په خبره د کیمیاوي موادو د کمښت له امله دا کار کافي نه دی.
اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو له هغې ډلې اوروزګان کې د ولور لوړوالی ځوانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د غلطه د ولور پاړه باندې علما هم نیوکه کوي او وایي هغه ولور چې ځوانان د ورکړې وس ونه لري له شرعي پلوه حرام دی. تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې اورو.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې خلکو خپل د ناوړه دودونو په مرسته خپل ځانونه په بې شمېره ستونزو کې راګیر کړي دي. دی وای په دغه ولایت کې لا هم شزی د پیسو په بدل کې په لوړ ولور ورکول کیږي چې آن تر 1 میلیون زیاتې هم دی. سمیولا د اورزګان ولایت یو له هغه ځوانانو څخه دی چې ناوی شزی د خسر پر کور د لوړ ولور لامل د کیرو څلورو کلون رئیس ناست ده. دی وای له کلون رئیس په دی هڅه کې دی تر څو خپل واده وکړي، خو وای نصیب لري لای کېدلای
څلور کال کېږي چې کوزدامې کړې ده ولوره 2,5 لک پاس دی غاله نسمه دا کول واسه نه لرم.
نور بی بی بیا د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ شهر اړوند د اکلنګې د سیمې یو بل اوسیدونکی ده. دا وای ځوان کوز د سوي لوري له کلون رئیس ورته پر کور ناشته ده.
څلور کال کېږي په ولا کې مور کړې ده، غتر مش غریبان دي، مش راغو غریبان دي، نو اوس خورانو پراغوم زم سوي دي نسی برابر ولی په شرایط کې مژم څوک نو مژم مجبوري چې واس مژ شي درلو ده خور ور بخښلې په موای موته بم په لاس ور کړې نو خو مژم دغه ستر دی وتاري
دیني علماء لوړ ول ور دي اسلام له نظر شکار نه غړي او خلکو ته توصيه کوي چې د شري اصول مطابق ول ور دي واخلي.
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ول ور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولي هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حساب دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتل.
بلخوا د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ رئیس غلام نبی الفت وایي چې دوی په دې هڑه هڅې پیل کړي دي څو دغه ناوړه دودونو مخه ونسي.
واقعا چې د روزګان په سیمه کې دا ولور چې دی ډیر اوج ته رسېدلې دی جګ دی. لاملونه یې دا دي چې زموږ ناوړه دودونه چې زموږ ستاسو په سیمه کې هغه رواج پیدا کړی دی.
له دې ټولو سره سره مدني فعالین او خلک د علماو غوښتنه کوي چې خپل ژغونه دې په دې برخه کې پر منبرونو باندې اوچات وساتي او خلک دې کانې کړي تر څو خپلې لوړې او خویندې پکښته ولور ورکړي او خلک له ستونزو خلاص کړي.
اوریدونکو دوهمې نیمایي ته ورسېدو، شپږ نیمې بجې شوې. په کابل کې وړاندې درته د زهرو کاروان اونیزه خبرونه خپرېدو ته چمتو ده، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ایران یو چارواکي ویلي چې تیر کال د هرمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی په خبره د هرمند د معاهدې له مخې ایران باید په کال کې له هرمند سیند نه 820 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې پر خصوصي پوهنتونونو یې مالیه کمه کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي پر ټویټر لیکلی چې په 402 مالی کال کې د دوی لخوا پریکړه شوې چې پر دغو پوهنتونونو 4% مالیه کمه کړي. د پاکستان ځایي چارواکي او پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د دوو قومونو ترمنځ د وسلوال نښتې په پایله کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نومان سره همکارۍ ته سترګې پر لار وي. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دغو ټاکنو د لومړي سولهیز پړاو هرکلی کړی دی. ټاکل شوې دوه اونۍ وروسته د می په 28مه نیټه په ترکیه کې د ولسمشریزو ټاکنو دویم ځلي انتخابات وشي. او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیواله اداره IOM وایي د امریکا د متحده ایالاتونو تبع امی پاپ د دغه دفتر د راتلونکي مشر په توګه ټاکل شوې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل څلور کلن ستراتیژي کې په شپږو برخو کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت ویجاړوي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي، په دې اړه مولا ارواپو محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
خو مخصي یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړلو دپاره له هرې ممکنې لارې، که هغه جرم وي که هغه هره لار وي، دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
د بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې څو ځله خپل اولادونه ډبولي دي.
مولو مور به می والا زامنو سره به می جنگ و جنجال به بس پار کم بانجو ما تا به روپی پیدا کرو چی بیا بکل روپی نوی ما شمان می ودی زامن می ودی جنگ و جنجال می دیر کرده در کور چی.
او دو پروگرام پا پاکی و پزل پوری دراما لرو
تولا کچه دی و شرم والا تی چرم نلری
نا تاسو سوائی ما چبت کری دی
نور لاسکه ته چوای مک سرگی نلرو تو خو هیڅ شرم نه لري، ستال لاس موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوي؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په خپله څلور کلنه ستراتیژي کې شپږ عمده هدفونه ټاکلي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنیو پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته هم ځای ورکړی دی. د طالبان حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډېرې سوې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژۍ کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار تر څنګ ځینې برخې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې سوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې ستراتیژۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو سوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، د دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی. مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دي. د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده. په هیواد کې د سروې ترسره کول دي. شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشه یي توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کیدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کیږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوې فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږۍ ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لوړ پوړی افسر وژل سوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د 70 میلیون ډالرو په ارزښت نشه یي مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشه یي بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. که نن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشه یي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وزیر ته وګورو یا دې ته وګورو چې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې، دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشه یي موادو وضعیت په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یو کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشه یي بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاقو په اړه د خپل مشر فرمان عملي کوي. اوس به وګورو چې د دوی څلور کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکارۍ د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کیږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ له ملاتړ پرته بیرته د معتادینو له ټولۍ سره یو ځای سي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپناه معتادین اوسیږي چې د بېوزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې څو کاله کېږي کورنۍ د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
شایقه در سوان پر مخبل پیسی دیری بی پیسه زارم
اتی سلویخ کلن کل زمان دو ماشومان و پلار لنشو مخ که در موتور در پیر و پلور کارو بار کهو او اقتصادی وضعیت دیر خوو او کلن اکل بایل بی وزلو خپل و خپلوان و سر هم مالی مرست کهولا دیوی چه لنشو روسته لمره کار پری خود او روسته ورست در بل اقتصادی وضعیت خراب شو گل زمان وی چه پینزل لسکالاکی که خپل میرمن او ماشومانی ندیلی دلی او خپل و خپلوانو هم هیر کرده دی
پینزل لسکالاکی چه کورس نم سری او بعد در کور چه پر کورم طور زندگی مبرابر رو پلار چه پر خپل کور و خپل بچه رو بنجاجه می خام خام مشکلات سا نلتا چه ام پیسیم ندارم چه پلار سمون کورس کاروبار مرسو سوک رکه اینه مرسو که چه بار نکی چار چاته وای چې کاروباری سره کار کوم مایا مجه سمجه چې یو نه چنده نه څوک کیبر نه کیږي
ګل زمان تر اوسه 15 زله د متادینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پرې خودلې ده خو هر زله تر نشه پرې خودلو ورسته چې کابل خار کې له متادینو سره یو ځای شوی په نشو وخت شوی دی د بلخ ولایت وسیدونکو کې اکمل څلور کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوښړل شو او له څلورو کلو راهیسې په فریدون کلا کې له متادینو سره یو ځای اوسیږي خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بلخ ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي
ورایت مزار شریف خانه ماست
کور می په مزار شریف کې دی دلته راغلی يم د پودر او کیسی نشم کړي او پیسې می مصرف کړي دا یو کال ته شو چې کور ته نیم تلای او خپل ټلیفون می هم خرج کړ اوس د همدې عمل الله سره کور ته نشم تلای
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خوده خو په یو ونی کې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایه وګټي او خپل کورنۍ ته ولاړ شي په دې ولایت کې د نشه یي موادو آسان او ارزانه پیدا کیدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې ونی په بهیر کې بیرته موتاد شي ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد و ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي خود کورنۍ ملاتړ کولای شي چې دا ناروغ له متادینو څخه لري وساتي او د وخت په تیریدو سره له نشه یي موادو سره ذهني تړاو کم شي د متادینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وای که کورنۍ د متاد ملاتړ ونه کړي له کورې وشړي او پام ورته ونه کړي د ناروغ د احتیاط دوام د دې سبب کیږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي
رفتارو تغییر میکنه اعتماد
د معتاد چلن بدلون مومی پر ځان باور کمی کی د کورنۍ لکه پلار میرمنې زوی لور او خاوند ترمن ځاړي کې زیانمنی کی او اندا چې د جلا کېدو سبب کیږي
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو مراجعه او معتادینو د راټولولو شمیر خي ډېرې بي سرپناه معتادین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپل کورنۍ ملاتړ نه لري او کورنۍ شړلې دي
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد که گی
دا بیا که اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترونو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو ستونزو تر څنګ معتادین بېلابېلو جرمونو ته مجبوروي دا معتادین غلاوې کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر جرمونو ته مخه کوي دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي دا جرمونه د هغوی پر کورنۍ او څه ډول ناوړه اغېزې کوي او څنګه کېدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کیدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي. د مثال په توګه موږ تاسو وینو کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه له خپلې کورنۍ څخه لرې کیږي، خپل شغل وزي په له لاسه ورکوي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کیږي، چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلاو ته مخه کړي، یعنی په جرمي طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي. نو کوم وخت یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاس راوړلو لپاره له هرې ممکنې لارې کاغه جرم وي کاغه هر لار وي د یو څه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي.
معتادین ولې اعتراضي او سالم خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي؟
وخت چې دوی په مخدره موادو باندې روږدي سي، د وخت په تیریدو سره دوی خپل فامیل، خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي، او دوی نشي کولی هغه پیسې چې د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره په کار کېږي په لاس کې ولري. نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاس راوړي، چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي، غلا ته مخه کوي، او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثر اوقاتو کې لري، او علاوه له دې که چیرې شغل وظیفه ونه لري فامیل د دې باعث ګرځي چې دوی جرایمو ته پرې نه ږدي. نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لرې والی، دا د دې باعث ګرځي چې دوی په سالم اشخاصو ډېر جرمونو ته مخه کړي.
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي؟
له معتاد کسان د هر قسم جرم توقع کېدای شي. په لومړیو وختو کې د کور د سامانونو خرڅول، غلاوې کول او داسې نور، ولې په وروستیو کې کوم وخت چې دی کور ته هم لاسرسی ونه لري، د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخته راځي ورڅخه دریغ نه کوي. د مثال په توګه که ده ته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي او ورته ووایي سي پلانکی کس راته قتل که، د دغو پیسو په مقابل کې دی ورځي هغه کس قتل کوي، نو په دې اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولی سي.
د معتادینو د جرمونو پیل معمولا له څه ډول جرمونو څخه وي؟
معتادین معمولا د احتیاط په شروع کې، چون له دوی سره فامیل ملګری وي او شغل وظیفه هم تر یو اندازې پورې سرته رسوي، خاص جرمونه نه ترسره کوي، ولې د احتیاط په وروستیو کې کوم وخت چې دی خپل فامیل له لاسه ورکړي، یعنې له فامیل څخه لرېوالی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکړي، دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي، نو دی بیا جرمونو ته مخه کوي. یعنې د احتیاط په شروع کې خاص جرمونه نه کوي، ولې د احتیاط په وروستیو کې زیات جرمونو ته مخه کوي.
په جرمونو کې ښکېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي؟
معتادین چون له یوې خوا د اعتیاد له امله له ټولنې لرې والی، د شغل او وظیفې له لاسه ورکول، په ټولنه یا جامعه کې ورته په سپکه سترګه کتل، دا هم د روحي ناروغیو سبب ګرځي. له بلې خوا کومه چې د یو جرم ترسره کړي او دغه جرم بیا د هغه روحي ناروغي چې د اعتیاد له وجې ته رامنځته سوې ده ورته زیاتوي، یعنی په هغو کې زیاتوالی رامنځته کېږي. هغه کسان چې هم معتاد دي او هم جرایم ترسره کوي، نظر هغه کسانو ته چې صرف په مخدره موادو باندې روږدي دي، زیات روحي مشکلات کې لیدل کېږي.
هغه معتادین چې د اعتیاد له امله یې جرمونو ته مخه کړې وي، آیا د اعتیاد له درملنې وروسته ترې لاس اخلي او که یې عادت ګرځي؟
معتادین اکثر اوقات د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره جرمونه ترسره کوي. کوم وخت چې د ده درملنه وسي او مخدره موادو ته ضرورت پیدا نه کړي، نو جرمونه هم نه کوي. ولی هغه کسان، هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه که درملنه یوه هم سي، هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه بیا هم جرمونه کوي، ولی د اعتیاد د محلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي.
څنګه کېدلی سي چې یو معتاد له اعتیاد سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي؟
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري، د اعتیاد په څنګ کې خپل فامیلی تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځانه سره ولري، شغل او وظیفه ولري، نو دغه کسان نظر هغه کسانو ته سي معتاد فامیلی تقویه، وظیفه او شغل نه لري، د جرایمو کچه پکې کمه وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. یو بوډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله کوي، وایي چې خپل اولادونه مې څو ځله ډبولې دي، اخیر می کورنۍ دې ته اړ سو چې ما په زنجیرونو وتړي او په کوټه کې می بندي کړي، خو کله چې به یې خوشې کړم بیرته به هغه نشي وي او زه به وم. د نشو له امله مې غلاوې هم کړي او پولیسو هم بندي کړی یم. دا چې بسم الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا غمجنه کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
مواد زما په وجود دغه تاثیر وکړ چې مغز یې زمونږ خراب کړ، غاپونه یې زمونږ هغه کړ، هډوکي یې زمونږ پوچ کړ، هډوکي یې زمونږ خراب کړ. مواد به مې واخیسته کور کې، خو مې د بچیانو دپاره نه وهله، بس همالته کله به پله لاندې ناستوم، کله به تپه کې ناستوم، په بدو بدو ځایو کې به ناست وهله، چې نه یې د سره بس درد باندې راولي. کور کې به پیسې په زور او په هغه به مې تیاخسل، وړو مور به مې واله، زامنو سره به مې جنګ و جنجال به، بس پار کم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو، چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی دی کور کې. دغه ته ورځې بس اوسپنه او بله چاره م نه درلودله، پایې خکې وې د اوسپنو د فابریکې وې، همدغه م واخیستله، بس راوم کله ویوړو خرڅ م کړه ته کیلو په شل روپۍ باندې. بعد هغې م بیا ځان ته پوډر پې واخیسته. دوه ورځې اوزه کې م په همدغه اوسپنه باندې ونیولم او دوی ته یې بوتله، بیا مې زامن راپسې راغله، زمانت یې دما وکړه، بیا خوش یې کړم. شل پنځه کاله مونږ په کور کې چای نه دی چکلی، سبای به پوډر راسره نه و، بس چای به م پرېښو، د غرمې ډوډۍ به م پرېښو، مغه یو وخت ډوډۍ به م د ماښام په کور کې خوړله، بس خلاص. نور نه د چای خبر وو، نه د دسترخوان نه خبر وو، نه د کور نه خبر وو، د خمارۍ حالات به چې راغی چا ته به دې کتلی یم نه. ټول مې ځورولي دي، هم د وړو مور، هم د هغه مور. کله به م چې بیا ډېر خراب کړم، بچیانو به مې را ونیولم، زامنو مې خو کې به راته زنجیرونه واچول. بعد هغې به بیا زه واخیستلم کور کې، یوه میاشت دوه میاشتې به په کور کې بیا زه تړلم، دوایي به یې راته راوړله. دوه میاشتې حالات به ما داسې حالات راغی چې بېخي مې وضع خراب و. کله به مې سر په دیواله سره وه، کله به مې د توشکې سره، خو هېڅ خبره نه. یوه ورځې واوره ډېره وشوه، همدغه اوس موده کې چې دا واوره ډېره وشوه، بس اوه ورځې مې وتلی وو، که اته ورځې مې وتلی وو. زامن مې راغله، زما د پکو نه زنځیر خلاص کړه، جیکشه پلاره ښه واده وه، بیرون به چکر و، کمیس یې راباندې وخه، په واوره کې څملولم، واوره یې راباندې واچوله. ما کولې وهله چې د خدای لاس ته وګوري، او زامن مې راته چې ځه پلاره که کېږي، هېڅ خبره نشته. بس مغزه یې زمونږ خراب کړه، ځان یې زمونږ خراب کړه، اعتماد یې زمونږ خراب کړه، پیسې یې زمونږ خراب کړه، ژوند یې زمونږ خراب کړه، د اولادو ژوند زمونږ سره، د بچیانو ژوند زمونږ سره، ټول راته بس دغه بده خاطره ده. زما د دوی واسکټ مې د کاره راغلی ده، بند کړی ده، هغه وده وزو تللی یم. د دوی د واسکټ نه مې پنځه سوه که شپږ سوه روپۍ مې اخیستې، تللی یم، مواد مې پرې اخیستې. زما همزول یې هم څنګه که موټر لري، که کورونه لري، زه د همدغه عمل د لاسه پس پاتې یم، او که ما نه وه ول ډېر هغه به وم اوس.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست چې اعتیاد د ژور خفګان سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل صمیم خبرې واورو.
اکثر وخت ژور خفګان د اعتیاد سبب ګرځي، هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي. نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي. نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې له هغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنی که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي، یعنې په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې، هغه ورته په یو سپک سترګه باندې ګوري. او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ، هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی، ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوم عامل یې کیمیاوي تغیرات دي، هغه تغیرات خپله د ژور خفګان سبب ګرځي. په ځانګړې توګه تریاک یا هیروین، دغه زیات پر هغه دماغې نورو ترانسمیترونو باندې تاثیر کوي، نظر نور مخدره مواد وته.
ایا پوهیدلاست؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د شاګولي څو ګاونډیان د هغوی کور ته ورځي، او هغه مجبوروي چې له دې سیمې څخه کډه شي. دا چې ګاونډیان ولې شاګوله کډې کولو ته مجبوروي، اصل کې ست صدا ورسته به څه پیښې شي دا به په ډرامه کې واورو.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاگل، ستړی مشی؟
خیر اوسی خوار مشی
شاگل؟ خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو ښه پوهېږي چې د څه شي دپاره راغلی یم.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړۍ یادوم.
ښه پوړۍ غواړې؟
هو پوړۍ غواړم، ژر راکا چې ډېره خماره یم.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه یې نه لرې؟
زما د اولادونو په سر قسم وي که پیسې لرم.
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتي روین درکم.
مفتي ما راکاوه، په پورې راکا.
اوس مې هم زر افغانۍ پوروړې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکا، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کېږي، بس دی، نور پور نشم درکولای.
خیر دی، ډېره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما یې پیسه، زه هم مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملي نه یې.
زه هم عملي یم.
ته بیا د څه شي عملي یې؟
زما بیا ښځې ډېرې خوښېږي.
توبه خدایه، یو خو نشهیي مواد خرڅوې، بل دا ګناه هم کوې.
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایه، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناه مې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا کوي چاته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځه حاجی صاحب کور ته چای به وڅښی.
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولې وکیل صاحب، خدای دې خیر کړي، څه پیښه شوې ده؟
ټوله ورځ دې ځوانان په کور وځي او نه وځي، ته وایي څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلي.
نو څنګه راغلي یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لرې؟
نه تاسو څه وایې، ما څه بد کړي دي؟
نور لاسکه، ته چې وایې موږ سترګې نه لرو. ته خو هېڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا حقه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی، ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو مېلمانه دي، مېلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډېر مېلمانه لیدلي دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډېر مېلمانه لرې؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه مېلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس، نورې خبرې مه کوه، بس له دې ځایه به کډه باروي، بس هم دانن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چېرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار که، خو پام کوه چې کور ته دې خلک رانه شي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خو دا نشایي مواد زموږ له وطنه ورک کړې. همه ساعت تبا شو او همه ساعت لارا.
دا زادی راڈیو درن آوریدن کو تا دی اونه دا زهر و کاروان خبرونا پر هم دی زی پایتا ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو، تا خدای پامان.
ته پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شرنګ می هر سهار مسلوي پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او ستاده پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شرنګ هر سهار پښتني پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او ساده بنگړو شنګ شنګ